د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني وخت څلور بجې شوې دي اوردونکو په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا ونځي خبرونه لرو د مشال ډیو مجله او سروي خبرونه ستاسو لپاره لرو خو تر هټ سمخ کې ورزو احمد الله ته چې تاسو ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
نمړه د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادي د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړي دي پاکستان د افغان ولسمشر د هغه فرمان هرکلی کړي چې لمخې به ځنې پاکستانی زندانیان خوشي کیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ډیبورا لیونز ویلي دي افغانستان باید مخې ته حرکت وکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیه د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په درشتمه د ټولو صوبو د تعلیم چارواکو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړو چې له نومبر شپږشتمه تر دسمبر څلیرشتمه پورې به تعلیمي ادارې بندې وي او زده کوونکو ته به د انټرنیټ د لارې زده کړې ورکول کیږي د شفقت محمود د اعلان وروسته د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیه په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي فیصله غلطه وبلله د اتحادیه مشر نظر حسین مشال ویډیو ته وویل دوی به پر ضد احتجاج کوي حکومت د اپریل په میاشت کې هم د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې تعلیمي ادارې تړلې وې چې بیا یې د ستمبر په میاشت کې خلاصې کړې په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې له وجې سند حکومت له ننه کاروباري مرکزونه د سهار شپږ نه تر د ماښام شپږو بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه ورکړې ده سند حکومت د نومبر په درشتمه په خپل یو نوټیفیکیشن کې د راتلونکي کال تر یو درشتم جنوري پورې په ټولو سرکاري او شخصي دفترونو او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي ګرځولي دي او په بندو ځایونو یا حالونو کې د ودونو په تقریباتو بندیز لګولې صرف په خلاصو ځایونو کې د ودونو کولو اجازه ورکړې ده دا په داسې حال کې دا چې د سند صوبې په ګډون په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی او په تیرو څلیرویشت ساعتو کې پاکستان کې کرونا وبا اته څلوېښت نور کسان وژلي دي د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه له وایرسه د وژل شوو کسانو مجموعي شمېره اووه زره اووه سوه څلور څلوېښتو ته رسېدلې ده وزارت زیاتوي په همدې موده کې شاوخوا درې زره نور کسان په وایرس اخته شوي دي او اته نیم سوه څخه زیات ترې رغېدلي هم دي کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان هرکلی کړي چې لمخې به هغه پاکستانی زندانیان خوشي کیږي چې د بند یوه میاشتې پاتې وي او یا یې د بند موده پوره شوې وي خو د جریمې د ورکولو توان نه لري منصور احمد خان په ټویټر پاڼه په یو بیان کې د ولسمشر فرمان یو بشر دوستانه ګام بللی دی خو د بندیانو د شمیر او د دوی د جرایمو په اړه لا تر اوسه رسنیو ته څه معلومات نه دي ورکړی شوي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په یو ټویټ کې له افغان ولسمشر مننه کړې ده چې د ځینو پاکستانی وګړو د خوشی کولو فرمان یې صادر کړی دی دا فرمان کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له سفر او له ولسمشر غنی سره تر لیدو یوه ورځ وروسته ورکړل شوی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ډیبورا لیونز ویلي دي افغانستان باید مخې ته حرکت وکړي شاته لاړ نشي ډیبورا لیونز په جنیوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دویم ورځ دا ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي د نوموړي وینا وه په میلیونونو افغانان لا هم له خپل هېواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بېځایه شوي دي ډیبورا لیونز زیاته کړه چې تر سلو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو موسسو مرستو ته سترګې په لاره ده چې له افغانستان سره یې وکړي د ذکر ده چې نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس اخري ورځ ده او تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي او اخري خبر د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د نومبر په درشتمه نیټه تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته د واک انتقالولو د بهیر د پیلولو منظوري ورکړې ده ټرمپ انتخاباتي نتیجې منلې نه دي البته ویلي دي چې د فدرالي ادارې لخوا د واک انتقالولو د پروسې پیلولو له لړۍ سره رضا ده تر دې وړاندې جنرل سرویس ایجنسی چې ډېر شهرت نه لري مشرې ایملی مورفي جو بایډن ته په رسمي خط کې ولیکل چې د جنوري 6 تر مراسمو لمخه هغه ته د واک انتقال په رسمي توګه پیل دی شي. ټرمپ په ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل هیواد غوره ملي ګټو ته په پام سره سپارښتنه کوي چې ایملی او د هغې ډلې د ابتدایي تشریفاتو په برخه کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لیدل کیږي، او په وینا یې د خپلې ډلې ته هم ویلي چې همدغسې وکړي. د خبرونو پای.
اورونکو، خبرونه مو له مشال راډیو اوردل چې احمد الله تاسو ته وړاندې کول. په دې غړي کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو، د غراز د مشال راډیو وی مجله، او په روسي برخه کې بیا ستاسو لپاره سروې اونیزه خبرونه لرو. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال راډیو وی مجلې ته. دغه خبرونه چې تاسو پکې په وروستیو کې په ترسره شوو ادبي هلو ځلو معلومات اوري، کوربای نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا نیرا سره په خبرونه کې د مومند سیمې یو خوږ شاعر غزل مومند صاحب ملمه دی. نوموړی د پښتو شاعرۍ د هغو سرلارو شاعرانو په لار روان دی چې د ساحو او سوچه غزل لیکلو لپاره هلې ځلې کوي. غزل مومند د ټولنیزو رسنیو له لارې خپله شاعري خپروي او زیات مینهوالې پیدا کړي دي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې دي، په سر کې هغوی د ځان په اړه معلومات درکوي.
مننه جی. اول خو اوریدونکو ته د زړه نه احترامات، مینه او ښې نیکی هیلې غواړم، نیک ساتونه ورته غواړم. زه زما خپل نوم چې کوم دی، کوم چې مور پلار زما دپاره انتخاب کړی، هغه رب نواز دی. زه د ضلع مومند سره تعلق لرم. ضلع مومند کې یو علاقه ده، مطلب زمونږ یو قوم دی، حلیمزی. حلیمزو سره زما تعلق دی. او بیا وروستو له دې د استادانو په مشوره باندې زما ادبی نوم تقریبا غزل مومند دی. د دینه مخکې یو بل نوم خو هغه ډېر په ماشوموالي کې نو استادانو زما د پاره دا نوم انتخاب کړ. غزل مومند زما ادبی نوم دی. په دې نوم اکثر ملګري زما چې کوم د خپل کلي د نږدې شخصي ملګري دي، هغه ما په خپل نوم پیژني، په دغه کوم چې زما د پاره مور پلار انتخاب کړی. یعنې د هغې علاوه اکثر ملګري داسې دي، بلکې زه به دا ویم چې ټول ملګري هغه ما د غزل مومند په نوم باندې پیژني. دغه زما مختصر شانې تعارف دی.
صحیح. غزل مومند صاحب، ډیره مننه چې زموږ اوریدونکو سره مو خپل تعارف وکړو. نو مومند صاحب، دره ته وایي چې څنګه ادبي نړۍ سره ستاسو پیژندګلوي وشوه؟ دا د څو کاله پخوا خبره ده.
یره جی، دا هغه وخت دی چې کوم وخت زه دا وایم چې ماته نه یاد، مطلب لکه دومره ماشومتوب نه، دومره مطلب د وړوکي عمر نه، د لږ عمر نه، چې هغه وخت ماته اوس هم را یادېږي هم نه. مطلب زه دا ویلی شم چې شاعري زه د ژوند هغه شعبې نه، د عمر د هغه شعبې نه کوم، کومه شعبه چې کوم دې سړی ته نه ور یادېږي، مطلب د ماشوموالي نه.
خو بیا هم لکه څو کاله وکیږي د دې نه؟
یاره، د کوم وخت نه چې زما تنقیدي غونډو ته تګ را تګ شروع شوی دی، نو د دې تقریبا چې 10-12 کاله کیږي.
صحیح. او غزل مومند صاحب، ستاسو په سیمه کې کوم ادبي ټولنې دي؟ غونچه ټولنه وک ماته اوس خدای ما نه غلطی زغه سیمه نه ډیر لري، ما مومند ادبي غونچه وک کوم ټولنه و د سنور کوم ټولنه دي؟ ستاسو په سیمه کې تاسو ور سره تګ را تک کوي؟
او دلته چې کوم ده، اوس دا وخت مومند ادبي ټولنه دا یو فعال ټولنه ده. ما اکثر از دخل دلته کړی ده، ډیر ښه خو استادان لري دلته چې مون سره څومره ملګری دي. دا د ریاست سیم چې اکثریت د ریاست سیم چې شاګردان او وی سره په جرس ادبي ټولنه نا کراچی کی پاتې شوې دي. دا خو نه ستکل کړی غو دلته مونږ، دا خو نه ستکل کو دغه سي. د دې نه علاوه زمونږ په خور خار مونږ تل نږدې دي. دلته ساحلي کول کې مرکه، نو هغه کې ډیر خخ کوهان دي، بلکې زه دا یم چې ته پښتو د ادب مجتهدین دي پکې. نو هلته کله 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 نه، بلکې میش کې دوا درې اجلاسونه له خامخال ته مونږ حاضرې کوو. نو مختلف ټولن سره تعلق لرم او ابو نزدک.
صحیح. تاسو د ساحو لیکونکو مراکز ذکر وکړو، هلته خو قلندر مومن صاحب به هلته و زه چې کله پېښور کې وم هلته به ورتلم. ظاهره خبره ده د مومندو نه به هم ځوانان راتلل برخه به پکې اخېسته د پېښور نه هم د افغانستان نه هم چې څوک به هلته د پېښور کې د ساحو لیکونکو مرکې ته د اردو ساینس بورډ کې چې د دوی دفتر و د ګل په ماښام به فکر کوم دغه غونډه کېدله نو هغوی خو اوس نشته دی خو هغه ملګري به وي تاسو هم هلته ورځئ. نو بل تاسو د مومندو ذکر وکړو نو دلته د تورنګزو بابا په مزار باندې به تورنګزو حاجي صاحب په مزار باندې به کال په کال یوه مشاعره کېدله پېښور نه به ملګري درتلل. دغه ادبي هلې ځلې اوس هم شته د پېښور ذکر خو تاسې وکړو د ساحو لیکونکو په خپله مومندو کې هغه لوی ادبي مشاعرې چې به کېدلې اوس هم کېږي که نه؟
یاره چې دا کوم حالات چې په مونږ باندې رال نو دې ډېر غټ تاثر وغورځو دې په وجه باندې کوم چې زمونږ د ترنګزو بابا جي صاحب په مزار کومه مشاعره وه دا په حالاتو کې هم یو کال نیم تقریبا فعاله پاتې شوه خو د هغې نه پس هغه دغه ځای چې کوم دی ډېر زیات متاثر شو خاص کر دغه علاقه چې کوم وه د ترنګزو بابا جي صاحب دا ډېره متاثره روانه وه نو په دغه وجه باندې هغه مشاعره تر دې دمه پاتې ده ځکه چې تر دې دمه حالاتو نه موږ سل په سله مطلب لکه د دې د امن فتوا نه شو ورکولی نو تر دې دمه پاتې ده. نور مختلفې مشاعرې په مختلفو ځایونو کې نو هغه فعالې دي البته موږ پسې زه به دا وایم چې په غټه سطحه باندې یعنی غټه ټولنه نه شو کولی ځکه چې د حالاتو نه متاثر وي نور وړې وړې مشاعرې کوو خپل ذوق چې کوم دی هغه فعال ساتو.
صحیح غزل مومن صاحب تاسو نه بس تاسو څه شاعري ما ورو دا پروګرام خو به روان وي خو منځ منځ کې که تاسو نه ستاسو شاعري وا نور نو دا به خوندو نه کې تاسو راته څه اوروئ جي؟
او بالکل نو یو دوه سره نوي شعرونه دي تازه چې زه زمينه پېژنم زادا کاری پېژنم زمينه پېژنم زادا کاری پېژنم زه په دې دور کې د هر چا بیماری پېژنم شعر دې پکې چې خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مه پټوه خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مه پټوه زه ستا لاسونه د خپل زړه په قراري پېژنم.
شعرونه وروسته دا یو غزل دې راسره شي مطلب دا هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده نغمه به ورسره زما د غر روانې ده. او شعر دی چې ستا جیب ته چې پیسه په هر منتر داخلېده دا لوبه خامخا زما په سر روانې ده. او شعر دی چې کمبخته زه انسان ومه احساس به مې لره کمبخته زه انسان ومه احساس به مې لره کمبخته یوه هوره مې لور روانې ده زما ټولې جذبې زما په ذات کې خښېدې او ستا هره خبره په چکر روانې ده. او مقتده چې ما نه راوړه کمی په عیاشۍ کې د غزل ما نه راوړه کمی په عیاشۍ کې د غزل کسامې مروره وه په شر روانې ده.
ډېر زبردست غزل مومن صاحب ستاسو شاعري ډېره زیاته ښکلې ده او سړی وایي چې اورم یم داسې. نو خلک څه وایي تاسو چې کله مشاعرو ته سټیج ته وروخېږئ نو خلک مو پرېږدي په دا یو غزل که نه درته وایي چې بله مو وایه او بیا مو وایه؟
نه چې تاسو به شاید دغه ویډیوګانې کتلي نو زه چې کله یو مشاعرې لازم نو زه غواړم چې زه به اکثر ملګري داسې چې یاره غزل وایم نو غزل نه مخکې دوه شعرې دي نو په دوو شعرو کې دوه غزلې وایي نو بیا ورپسې وروستو غزل وایي نو بیا اخره کې وایي پلانکي ته ډالۍ نو بیا پکې یو غزل بیا ووایي. نو زه اکثر زما خپل دا نظریه ده دا مې سوچ دی چې زه کله هم یو مشاعرې لازم نو زه خبره کوم چې زما فقط یو غزل دی پنځه پکې شعر دي نه دي مخکې څه شعر شته نه ورپسې وروستو څه شعر شته. نو خو په دې باندې ملګري غواړي چې لکه زه بار بار څه ویمه نو هغې کلم ما نه پرېږدي زه کوي مشاعرې لتلی نو ملګري غواړي چې مطلب لکه زه څلور پنځه غزلې شریکې کړم.
صحیح. نو چې اورېدونکي په سټیج تاسو نه پرېږدي نو موږ هم دلته نه پرېږدو یو بل غزل به هم تاسو نه اورو جی.
دا عجیبه منطق هم راسره استعمال کېږي. د غزل نه مخکې یو دوه شعره درته وایمه چې خلک لګیا وو تر سپوږمۍ یې رسایي کوله خلک لګیا وو تر سپوږمۍ یې رسایي کوله مونږ ایله د تهمتونو صفایي کوله. او هغه سړی چې درانه درانه بوټان درلوده هغه سړي د تماکو دوکانداري کوله او ستا په بنګړي باندې مې وینې وکړو تندې ومنه بیا مې لدغه ویني ځان له سیاهي او ورپسې یو غزل لې چی غزل مطلب صدا سیدا زه په دیما ته هیلو څومره جدا ژوند کوم زه په دیما ته هیلو څومره جدا ژوند کوم زه د باروتو مینس کې للا للا ژوند کوم نیکا خپن شي سبا دیړی لن راځم نیکا خپن شي سبا دیړی لن راځم شپه د چاخواله وړم یلی سبا ژوند کوم او ستا مخ ته ګورم زخمی پر هر پنه ګورم چې نیمه جال څه دی چې زه در لدا ژوند کوم ستا په خبره که چخچک نه وهم سر بایلم ستا په خبره که چخچک نه وهم سر بایلم عجز بنده یم په حمد و ثنا ژوند کوم او داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره ویل یې نن در له په دغه ملا ژوند کوم ورپسې یو څو شعره د غزل دی چې ځان به وینې کړم ځان ګرم را باندې لګي نور خو هر څوک محترم را باندې لګي کیفیت دومره نږدې ومه در وړې کیفیت دومره نږدې ومه در وړې د وجود خوشبو دي هم را باندې لګي مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم مسلمان یو سړی داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې څو شعره دي جنگ په حواله باندې چې جنگ برابر شو د خدای فضل وو زوال یې راوړه جنگ برابر شو د خدای فضل وو زوال یې راوړه ستا د سپید مخ ته ولولو احتمال یې راوړه د کابل جنگ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه د کابل جنگ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه څو ورځې وروسته د تورخم زنځیر دجال یې راوړه مینه مې ومنله امن خو د خدای نامه وه مینه چې راغله نو اذان وشو بلال یې راوړو په ډرامو کې د پښتون کردار یې دا وښودو قتل یې کړی وو په غاړه توره وډال یې راوړو زه د وطن په سرحداتو جا به حق مړو ما شهید هغه وو چې څوک مړ له هسپتال یې راوړو غزل تمام هم مزاج یاران داسې پالل جیب یې ډک کړی وو
کتاب مو چاپ کړی دی کنه او چرته موسیقارانو سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي کنه
یاره تر دې وخته د کتاب خبره تاسو وکړه نو تر دې تمه چې کوم دی زما کتاب نه دی چاپ بلکې زه نه غواړم چې زما کتاب دی چاپ شي ځکه چې څومره پورې زما استادان دي نو هغوی ما ته دا مشوره راکوي چې را کتاب څومره لیټ شي نو دا به ښه په دي چې کتاب د سړي د ژوند ټول تصویر وي نو که ته خپل تصویر مکمل جوړ کړې بلکې زه به دا یم چې هغه تصویر څومره ښه جوړ کړي دومره به ښه اثر وي د هغې نور خو کتابونه عام طور نن سبا چې کوم دی ډېر زیات رواج دی د کتابونو د چاپ کېدو د معیار لحاظ پکې ډېر کم کولی شي تاسو به ګورئ نو په دغه سبب باندې زما کتاب دا وخت چې کوم دی نه دی چاپ او زه غواړم زه چې زه دې اوس کتاب چاپ کړم
صحیح او د موسیقارانو د هنرمندانو کړه ته وایي چې پښتانه خو نن سبا ماشاءالله ډېر هنرمندان لري یو نیم پکې داسې هم دي چې د ښکلې شاعرۍ پسې ګرځي او دې کې هېڅ شک نشته ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده نو رابه شي هغه ورځ به هم راشي چې کتاب هم له خیره چاپ شي هنرمندان به هم ستاسو شعرونه ووایي خو تاسو ذکر د سوشل میډیا وکړو په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري خورېږي ما واورېده تاسو سره مې اړیکه ونیوله داسې به نور ملګري هم تاسو سره اړیکه نیسي نو خپل یوټیوب چینل لرئ که یوازې په فیسبوک باندې خپل اکاونټ باندې خپل شاعری خوروي
نه جی یوټیوب چینل خو زه بالکل نه لرم او نه می اراده شته چې زه د یوټیوب چینل اخلاص کړم خو صرف دغه فقط فیسبوک اکاونټ مې دی نو دغه مې صرف د دې لپاره جوړ کړی دی چې اکثر مرګري د سیدی چې هغه سره رابطه اړیکه ور سره د سې نشي نیول کېدی تر څو ستا ایډی نه ایډی د فیسبوک نه یا تر څو ستا واتس اپ نه تر څو ستا چې کوم دی ټویټر چې کوم دی هغه تاسو سره مهیا نه نو په دغه سبب باندې ما د پرکرو سره د اړیکو د نیو د پاره د ځان مشغولولو د پاره د ایډی نه چې کوم دی ځان ته جوړی کړی دی نور مزید هیڅ لالچ نه لرم او نه مې ورته اراده شته یوټیوب وغیرہ
غزل مومن صاحب زه به اوریدونکو ته چې دا مونږ انټرویو چې ریکارډ کوو غزل مومن صاحب سره دوی په یو انټرنیټ کیفې کې دی او بیک گراوند کې کلک ډیر دی شورا ورې موږ ته معذرت هم کو خدا لکه ضرورت الته شاو خو دی په بازار کې په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي ځکه چې په مومندو کې هر سړی د دې وسنل لري چې په کور کې دنه دی قوي انټرنیټ ولري دوی د وای فای د پاره په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي الته شور دی بازار دی نو دغه ما وی چاوریدونکو ته دغه وی زمونږ دا وضاحت وشي بل مداوی غزل مومن صاحب چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې پخوا به داسې و چې د کابل خلکو به یو شان شاعري کوله د پېښور خلکو به بل شان شاعري کوله د قبایلي سیمو خلکو به بل شان لهجو کې به هم فرق و په لیکلو کې به هم فرق و تاسو څه ګڼئ چې په دې سوشل میډیا باندې چې دا ټول سره یو ځای شو په یوه دیره راجمع شو نو هغه فرقونه ختمیږي هغه پولې ختمیږي د یو بل په انداز باندې اوس خلک په اسانه پوهېږي که نه
یاره جی دا خو ډېره هم خبره تاسو وکړله زه اکثر ګورم کوم ملګري چې بره پښتونخوا کې اوسېږي افغانستان کې د هغوی چې کله زه عامې خبرې ګورم فیسبوک باندې هغه ډېرې بدلې خو چې کله زه شاعري ګورم نو شاعري زه نه ګڼم داسې چې کینې دا د برې پښتونخوا کوم ملګری دی نو زه ګورم زه زړه کې دا فکر کوم چې کینې دا زما هم زبانه دی او زه به دایم چې هم مصره دی یعنی په یو مصر کې را سره اوسېږي په یو ښار کې یو زبان دی زمونږ نو بالکل په شاعرۍ کې هغه فرقونه ووتل په عامو لهجو کې چې کله مونږ داسې یو نثر لیکل کوو څه پیغام رسول د نثر په ذریعه باندې غواړو په فیسبوک ټویټ وغیرہ په پلس باندې نو هغه وخت کې زمونږ لیکنې د یو بل نه جدا کیږي خو چې کله مونږ شعر تر ازونو شعر کې مونږ ټول د ویل انداز هم تقریبا یو دی او دغه رنګ د لیکلو انداز هم یو
تاسو د نثر یادونه وکړه غزل مومن صاحب نو حتما نثر خو تاسو لولې د جرس ته یارانو ذکر تاسو کو تسنیم صاحب د الله پاکو بخي او د جرس کې وړې خې لیکنه هغه هم راتلی او د کراچۍ د نورو ملګروم تاسو په خپل هم نثر باندې تبازمای کړي د نثر لیکي کنه لیکي
یره جن نثر کې زما خپل طبیعت عام روزمره کې چې کوم دی نو زه غواړم چې یره زما مزاح ډیر وکم او د خلکو نه مزاح ډیر واورم ځکه مزاح سره سړی چې کوم دی تر تازه او ژوند چې کوم دی ډیر ور سره پرمختګ کوي یعنی مطلب سړی په دې توانی چې داری د ژوند مخکې نور قدم واخلي نور ډیر فائدې لري نو زما چې کوم دغه دی مطلب لکه دا نثري خواهش دی نو زه غواړم چې زه تکل ولیکم ځکه چې زما چې کوم عام د روزمرې مطلب لکه زه مزاح خوښوم نو هلته دا زما دا مزاح هلته ځایي نو د تکل کوشش کوم چې ولیکم ملګرو سره زما چې کوم مشران استادان دي زه چې یو کار کوم نو اکثر د هغوی نه مشوره اخلم زه د هغوی د مشورې نه بغیر ما چېرته په فیسبوک باندې غزل هم نه دی پوسټ کړی نو هغوی راته وایي چې دا غزل پوسټ کړه نو پوسټ کوم چې هغوی مه پوسټ کوه زه اکثر هغه غزل بالکل مطلب د خپلې شاعرۍ نه ختموم په د هغوی په مشوره روان یم هغوی تر دې دمه راته وایي چې یو کال در کې بل دی یو کال نور غزل ولیکه د دې نه پس به بیا تکل ته راځي بس د هغوی په مشوره تر دې دمه روان یم
صحیح زه خو یو څه پوهېږم په تکل باندې خو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکوي دا یو شخصیت باندې لیکل کول وي په هنري انداز کې کول وي دغه بیک گراوند کې څه دی د څه کوي د لیکل څنګه دی د سره کوم خاصیتونه تړلي دغه باندې پوره یو مضمون لیکل دغه ته تکل وي
تکل جی د څه یو موضوع ده دا په یو شخصیت باندې یا په یو خاص ټارګټ یو سیس باندې مطلب لکه د شخصیت نه علاوه دا مطلب یو غیر سار لرونکی یو سیز مطلب دکان شو یا بازار شو یا سړک شو نو هغه په هغې باندې مطلب د ستا لیکل شروع شي نو د هغې ښه اړخونه او د هغې بد اړخونه دا دواړه راواخیستلی شي کوشش پکې د مزاح وي په مزاحیه انداز باندې هغه په قوم کې د هغې متعلق چې کمی کمزوری هغه په ګوته کول وي په مزاحي انداز کې نو دغه
تکلیف تقریبا صحیح او تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یارانو یو حلقه لري ملګری لري هغه تاسو خپل مشران غنی دا غوی په مشورو باندې ادبی قدمونه اخلي نو غواړی چې ذکر یو کې د دغه خغلو یادونه به مشید خبرونه په دې برخه کې تاسو ملګری سوک دي چې تاسو ور سره دومره عقیدت لري یره
بالکل غواړم بالکل چې دغه یادونه وشي زه چې کوم مشر استاد درم په دې وخت کې نو قیصر افریدی صاحب دی زه ورسره د شعر او د شاعرۍ د استاذۍ او د شاګردۍ نه علاوه داسې نور شخصی عقیدتونه لرم، ډیر راته ګران دی، محترم سړی دی، ډیر پښتون پال سړی دی، ملمتو سړی دی. د هغې نه علاوه زه په خپلو مومندو کې خپل ملګري مثال مومند صاحب دی، حیران مومند دی، مبارز مومند دی، یا امتیاز تنها صاحب دی، داسې نور ډیر ملګري دي چې دا هغه ملګري دي چې زه د یو یو شعر مطلب په سمولو کې او د هغې په اجازه غوښتو کې چې یاره دا زه مخکې بوزم شعر کوم که نه، نو په دې یو کې چې زه مشورې اخلم.
بالکل، دغه ټول ملګري چې تاسو نمونه واخیست دا ټول محترم دي، خاصکر قیصر افریدی خو د پښتو غزل په حواله ډیر لوی نوم دی، او هغه ملګري چې د ساهو غزل، د سوچه غزل او د ښایسته غزل مینوال دي، هغوی د قیصر افریدی صاحب د نامې سره آشنا دي. نو د قیصر صاحب خپل ځای دی، خو تاسو نه به غزل مومن صاحب یو غزل بله مورو، بیا به سره خدای پامانی کو، ځکه زموږ د خپرونې وخت به ختمیږي.
جی، یو غزل دی را سره، دا مې سولې ته لیکلی وو، نو هغه به درته ووایم چې جنگ دی بلا وخوري او ور دی په ټوپک ولګي، جنگ دی بلا وخ جنگ دی بلا وخری او ور دی په ټوپک ولګي، سوله دی ناوي شي پر مخ دی ورته چک ولګي. او شعر دی چې یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي، یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي چې سای ماته شي او ملا کی هم چک ولګي. او تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، زموږ هم دور کورونو دی درک ولګي. او شعر دی چې زیان خو به هلته وکړې یاره چې مقتول هم تئ، زیان خو به هلته وکړې یاره چې مقتول هم تئ، کړه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي. مقصد چې دا چې څو وارې پکې شوې دي بمی چاودنې، دا چې څو وارې پکې شوې دي بمی چاودنې، غزله نن
دی اتن هم پدی سړک ولګي، غزل نن دی اتن هم پدی سړک ولګي. ډیر مننه خدای دیو کی چې زمونږ په سیمه کې نور جنگونه ختم شي، نور سان دی ختم شي، خوشالۍ راشي، اتنونه راشي، جشنونه راشي. غزل مومن صاحب تاسو نه ډیر مننه کوم چې موږ له وخت راک او زمونږ بلنه مو منله دی، اوریدونکو سره مخامخ شوي دي.
مننه جی تاسو تم بلا احترامات مینا پیرزونی، تاسو د ټول ټیم بلکې تاسو د ټولو اوریدونکو ټولو ته دعاګانې سلامونه دي، نیکی هیلې دي، احترامات دي سره ستاسو. الله دې تاسو نور وتوانی چې د پښتو لپاره قدم واخلئ، زیار وباسئ. ډیر زیات مینه احترامات درته لرم.
درنو اوریدونکو، دا وا د مشال رډیوي مجله چې دا ځل ورکی موږ د مومندو د حلیمزو د خوږژبې شاعر غزل مومند صاحب سره خبرې کړې وې. له همدې سره دا ګڼه تھړو او بل اونۍ به د نور او نو مطالبو سره یو وار بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د لوی خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال رادیو ته وګستئ زمستاس کوربا اسرا الله مومن ل د مې مخ کې تاسې وورد لا اونیز خبرونه د مشال رادیو مجله چې کوربې نجیب امیر وو او سم ول لجمن سره سم ورسیدل د بلی اونیز خبرونه سروې خبرونه چې تاسو لپاره هر اونۍ ملیح امیرزاده چمتو کوي دا واری په کې ل مرسل احمد زئی سره د هغه په کار باندې خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه توګه
چه دباغ سبری پست تر خامتی پشتنی پا خامت سترے ندے سدے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروي خبرونه کې درته زملي حمیر زاده هر کله کوم امید کوم چې تاسو برو جوړ او خوشاله یې. نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده. مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي. مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخای. د دې ترڅنګ سل د پېښې لپاره په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده. هغه د 2004م راهیسې په افغانستان کې لزایي او بهرنۍ خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون، ماخام په خیر افغانستان، انټر نیوز او بي بي سي ریډیو سره د ویاندو خبریاله په توګه کار کړی دی. مرسل د سپوږمې په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده. د دې سره سره مرسل د افغان خزو ژوند خکېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی. د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ پنوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خبروي. مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده. هغوی ته په دې پروګرام کې ستړي مې شو وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملیحه جانې. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ستاسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له خپل مصروفیت د باوجود وخت راک او ریدونکو تاسو ته بو وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخ تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بيخي وخت نه لري او چې یو استاد هم د ډېر مننه کوم چې د مصروفیت باوجود به موږ له وخت راک. نو مرسل جانې تاسو کار خو ډېر پراخته، تاسو په تعارف کې خای راټول نشي، خو اولنې ته پوس چې زه د خپل هر ایمیل منې نکوم. لومړی ته پوس پستا سو پاړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي. تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي، اوس بلجیم ته تللی یې، د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي، د کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو؟
مننه ملیحه جانې، زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوا کوم چې زه د افغانستان یم، یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نراکوی. نو زه کوایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی. نو زما زده کړې، هغه لومړنۍ زده کړې چې دي، هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي، چې په حساب لیک دود هغه زما له خپلې مور څخه زده کړې دی. البته د هغې په هڅو مې زده کړې دی، د هغې څه نه، د هغې په هڅو مې زده کړې دی. بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دی، پښتون خوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړی و. کله چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو، نو هلته کډوال سوي وو، هلته مې زده کړې کړې دي. زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سوي دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما. هلته مې په دنده پیل کړی وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخته را رسولې تر دې.
صحیح. نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې، به نه پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته. نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو، بیا تاسو بل وطن ته لاړې، بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو، بیا نه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکه؟
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې ترڅنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي. تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم، ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په لیول هاز نه زه د مور پلار یوازنی اولاد وم. هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي و او نوی سیما نوی خلق و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي دا ډیر غټ جرأت غواړي. او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت یې له بدبختیو سره مخامخ نه کړي، پر ما باندې تعلیم حاصله کړي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس ادا کړي. دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې، ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره. او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړ
سم. ماشاءالله ډیره ښه خبره ده. نو اوس ساسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو پیسې نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه شم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سبا هغوی ویاړي، سپا ته د مور پلار ویاړ، هغه خو هر مور پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو ته څنګه ملاوه شوه؟ آیا تاسو دفتن خبریالی شروع کړه کنه دینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
نه، داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه لنم چې ما شای او چپ لاس پیژندلې دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې، ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکی او له هغه ځای نه مې پیل وکړه د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصل کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې، نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم. خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نور نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ ډېر کم وخت التپاتسوم بلکې لجور دی بوایم چې التپاتسوم او له هغه نو تاسو ما ده ما شام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبريالي په توګه دنده واخیستله د هغه سره د تجربې د حاصلولو ترڅنګ زپ انټرنیوز کې د سلام وطندار رادیو سره د ویاندی او خبريالي په توګه می کار وکړ او لغه نو ورسته ل بی بی سی رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندی او امدارس د خبريالي په توګه باندې می کار ور سره وکړ او د دې ترڅنګ بیا خلچې لدی زایونو سره می وظیفه وکړه بیا موقع ژوند د دې موقع راکړل چې په کندهار کې د یو سیمایي رادیو مسوله پات سوما چې د افغان ازادي رادیو په نامه یو رادیو د هغې مسولیت را لغاړی وو او د دې ترڅنګ د هیواد تلویزیون مسوله وم هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړ په نشراتو باندې پیل وکړ نو د دې چارو ترڅنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و چې د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویلویدیت سون د میرمنو د پاره چاپوله
ډیر ښه نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا ول د سره و دا خو بیا یو ادبي کې ما مجله هغه بیا تاسو څنګه پر مخ وړله
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند ستونزو ادب کلتور مذهبي مزامینو په دغه شیانو باندې څرخېدل یعنی یو ټولنیز و په ټوله کې خود میرمنو د پاره ځانګړې و نو دا مجله په حساب هغه هدف اوس ما چې د میرمنو د پاره څپڅنا څه باید یو څه ځانګړې زو کوم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې تراوسی مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه
صحیح مرسل جان خو یوازې د سپوږمۍ مجله خو نه د تاسو خود خزو لپاره نور کارونه هم کړی دي کپاغې لګرنا واچوي د سی په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د خزو د لاسي صنایعو په برخه کې یو دا سی ان جی او لرله چې هغه تاسو پروموټ کول او غیته مارکیټ پیدا ک نو ډیرو خزو ته فائدہ رسیدلی ونه کپاغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله دا غي نوم سو او بیا یې کې تاسو سره دنده و
هغه د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په حساب بازاریابي کوله او هغه لاسي صنایعو ته وده ورکوله او د دوی میرمنو ته ورکشاپونه دایرهوله د دې ترڅنګ د دوی هغه خامکدوزي او لاسي صنایع چې وي هغه ته بازار موندنه کوله سنندرتونونو کې برخه درلودله پنندرتونونو ته وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع دا په ټوله کې یو برخه زما د کار و اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل ویدیز زون د میرمنو مسول وم او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د انجو هم ورسره چلوله په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې را سره وي چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې ترڅنګ هغه اقتصادي وده چې البته د انجو یو هدف و هغه مهم ورسره څنګه
مخته ډیرخه خبره تاسو کړ مرسل احمد سي جانې تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي او ریدونکو په سروي خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده دا خبرونه لا جاری ده ختمه نه ده یو لنډه دما اخلو ورسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری سات سروې خبرونه کې درته زملي حمید مرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس ترې تپوس کو یو بل پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع به، او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوي، نو هغه څنګه یوه موقع به چې ستاسو په لاس درغله وایې دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار وستي، نو پای باندې لږې خبرې.
لو وطن لري والی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې دا هغه ټولنې وضعیت داسې جوړیږي چې دا یو څوک چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړی، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وزي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ماته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته راماجر سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بیکار نه سم کښېنستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید وکی، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروژیکټ د ټرینری په حیث باندې، چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزي لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري، هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه، چې په مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم، او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چېرته چې مختلف خلک مهاجر دي، پناه غوښتونکي دي، البته د پناه غوښتونکي دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپل ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته وروړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی چې ډیر ارمان مې درلودی. حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا راسره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسي کولی هم
مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټولې د دې لپاره دی چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده. د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونی مینه لرم او دا دا مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته دغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه د خپل هدف ته د رسیدو لپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړ چې نن سبا انټرنیټ ته ډیر خلک لاسرسی لري او کولی شي لیک لوست و هم نسی کولی خو بیا دوی کولی سي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد صاحب اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپل هم شوق لرم چې وای ورم. تاسو خو ډیره مصروفه یې، نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی هغه لپاره تاسو خلک شته چې ستاسو مرسته کوي او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
ښه پوښتنه ده. په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکي خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ شخص کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرد روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایې درس ورته خایې، نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوئ؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو، دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې. د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی، نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي. د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولی سم چې سبق ورکم، چې ډېر زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي.
او مرسل جان یو تپوس، په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړې پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسیږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډیر دي، زه په کوم تا ته یادوم نه چې دا، خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاته دی او لا هم تاسو نه دی چې ما په بسنه کړې د ما ویلې چې بس دا پاتې دی نه نه ارمان دی خو ځان به ورسو ما چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
ان شاء الله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم تاسو ژوند دی نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خو چې تاسو دا یو موقع نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته خو تاسو خپل وطن ډیر دریا دی گینو اس مطمئن یقانی ایسا کوئے چی تاسو چی سکوئے نو دیسا مقصد لپارے کوئے گا نا نو اس غیب منان تاسو تا راغلی دی
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر د پیسې په اړخ ولګوي. زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله امید شپې ورځې تیروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، میرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تیروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او حتی ژوند وکړم. بس
بس هم دغه تاسو زما د په یوې بلې پوښتنې جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې کوم موقع ملاو شي نو تاسو به زه تاسو د خپل جواب راکو. بس مرسل جانې تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کیږي چې خبرونه ختم شي، خو بس اخیری یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکما چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري اې د پاره بس تاسو پیغام سوي
ته هغوی د پاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره، د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډیر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډیره مننه. اوریدونکو دا و په سروې خبرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.